امونه لس بجې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي. خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د هدي د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پېژندل کیږي یوه البانیایي 12 کلنه کډوال نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. هدي چې په لنډمهالي هوټل کې استوګن و له هغې ډلې افغانانو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې برېټانیا ته وړل شوی او هلته ادا کړې وه چې د طالبانو له ویرې راتښتېدلی. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بندې محکوم کړی. په کندوز کې اورلګیدنې خلکو ته درنه مالی تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شامې په ورځ د کندوز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اورلګیدلی و چې 2 ساعته یې دوام وکړ. که څه هم اطفایي اور مړ کړ خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړی مات کړل او د سرو زرو مډال یې وګټه. محسن رضایی چې په 85 کیلو وزن کې لوبیږي په ټیمي برخه کې هم د افغانستان په ګټه د جنوبي کوریا دوه لوبغاړي مات کړل. هغه 2 اونۍ وړاندې هم د جنوبي کوریا په کیم اونینګ سیالیو کې د نقرې مډال ګټلی و. تمه ده د تکواندو د نړیوال فستیوال په پاتو لوبو کې د افغانستان د نور لوبغاړي حکمت الله زین او محمد اشرف شکران د مغولستان او پاکستان په وړاندې لوبي وکړي. د روسي دفاع وزارت ادعا کړی چې د مسکو په شمال لویدیځ کې د اوکراین د بی بی پیلوټ الوتکې برید په شاتم بولی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې دفاعي حرکت کې د روسیې یوه جنگي الوتکه هم زیانمنه شوې. د روسیې دفاع وزارت په اعلامیه کې دا پیښه یو ترهګریز برید بدل شوی. د راپورونو له مخې که څه هم دا پیښه مرګ ژوبله نه لري خو په نوګورد سیمه کې په هوایي ډګر کې اور لګېدله او هلته یې یوه ولاړه جنگي الوتکه زیانمنه کړې ده. او د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شمه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غاک ډیوه راډیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې د بمی 14 کې وژل شوي. پیښه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې ده او هغه موټر په نښه شوی چې د یوې امنیتي پوستې په ودانۍ کارګر مزدوران خپلو کورونو ته رسول. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ دا برید غندلی دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او همدارس د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ماته روشن چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده چې موږ دغه خبرونه ستاسو د ورکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو او یا هم د جنو پیدا شوي کسانو د خپلوانو د منډلو په خاطر جوړه کړې ده او تل دا هڅه کوو چې د خپل امکاناتو او توان په چوکاټ کې د خپل اوریدونکو او هیوادوالو سره په دې لاره کې مرسته وکړو. نو ستاسو څخه هم دا هیله کوو چې لطفاً د پیغام در استولو په وخت کې جنو مهمو ټکو ته پاملرنه وکړي، چې په لومړي ګام کې تاسو خپل بشپړ نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او په دوهم پړاو کې د ورکسي وکاس نوم، عمر او کومه نشانه یاد کړی. که څه هم موږ دغه غوښتنه په وارو وارو د خپل اوریدونکو څخه کړې ده خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکي دغه ټکو ته ډیره پاملرنه نه کوي. نو په دې هیله چې خپل پیغامونه موږ ته په بشپړ توګه راولېږئ، د نن ورځې دغه خبرونه د وطن پیدا شوي کس په هکله په یو پیغام سره پیلوو.
سلامونه نیکی هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پیر روشن صاحب، تاسو تیر اونۍ په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. کچیری باودین ورور زما ژغ اوري نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې د دغه پیدا سوي کس عزیزان هر څه ژر پیدا سي، په دې برخه کې به د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې خپل ورک سوي عزیزان لټوي.
زما عزیز ورک دی د یو کال څلور میاشتې کېږي، د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه لمبر زنګوي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 3 0 5 1 5 1 5. شمیره د سره تکراروم 0 3 0 5 1 5 1 5.
سلامونه نیکیل احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواچمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دي، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتساپ شماره ده 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلی بیا 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 3 0 1 1 2 0 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 3 0 1 0 8.
سلامونه روشن سے تاسو چې چاوري ازادي رادیو ټول ته ځانګړي سلامونه. سمي الله خاکساریم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری کنن د جواد ولاري کامران د درې نشي کیږي چې نادره کړی ته کله عمر لري اسادي مشکل هم لري. کارچا ته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمیرو برخه واخلي. سپراتالیا ورڅلوي شپګاویا پنځاویا ورسته کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 6 0 5 0 0 3. او ورسته کې ریبا نمبر درته وایم 0 6 0 6 0 0 8 9. یو ځل بیا درته وایم 0 6 0 6 0 0 8 9. او د یادونې وړ د ورسته کې واتساپ شمیره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لیږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 0 6 0 6 0 0 شپگویا پینزاویا روسی که دری پر اغلمبر و ارساب هم دهیل نده که زما پیغمبر و اغلم شرکی تربیخ وقت در الله پاوان.
سلامونه دا زده رادیو مینوال طول و گران خوگو تخاص و زنگری سلامونه هم دا وقت مو پخیر تلفون لکی تا سرتاج ننگرهاری را غلی مولا خیسته مزار شریف نیما دا د مدورستا درې مشتي مخ کې زما ګران ماما نواب جان درکښو د پتنی فری جامي دی او پخپوي سفلي دی یو څو ناسو ذهني ستونزم لري چې چاته معلوماتي نه ضروري او د زړه هم دردي د مونږ سره په دغه شمارو غډونوال شماري ورته وای معلوماتي اتصالات 0 55 40 یعنی 0 8 5 5 5 5 3 3 0 ایم ٹی این نمبر ورته وایم 0 58 903 904 یعنی 0 8 9 0 3 9 0 4 روسی کی ورتا روشن نمبر وایم 0 98 95 84 5 0 9 3 5 8 4 8 5 0 9 4 4 1 افغان نمبر 0 9 4 4 1 1 روشن رور فدی ہے لکھ پیغام راتا طرفائے نشر کی او پا بار بار نشر کی لتاسو نڑی من نتل دیوی ازادی او زندی دیوی لتاسو نڑی من نخوختی ند اللہ فمان
السلام علیکم آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم د محمد مناخل خبره کوم نو یو ورک عزیز ده نبی صبح محمد صبح نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده دا شل کاله شاوخوا کې دلته پیران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره حالي خدای د پاره دې دا کومه کوکی کور کې ژوند زندگی ډېر پټه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کلار چا سره یې معلومات ور سره یې جگ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوس باندې ګیره سپنه سوي هغه ټین کښنا وینو هم وی جلاس وعلیکم السلام
ګران ورور مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم 0 0 2 9 3 1 0 3 4 1 2 شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 2
سلامونه زما یو خوړی دی پنن د سرګل د وزیر زوی برکت ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم 0 0 3 9 0 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 0 4 4 9 9 8 2
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ول سوالی چ نازد رادیو ټور کارکون کو اوریدن کو ته ډیر نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کې چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړي ولات للی دي دره کې نست نور الله نه میږي د پلار نوم میراجانا کا او مشخل شپه ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلې د کور څخه بلانه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه مزب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وی شیرنی ور کوم اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 سلور و ات شماره یوار بیا سپر اتا اویا دیرش درو دیرش سلور سو و اتیا شماره یوار بیا سپر اتا اویا دیرش درو دیرش سلور سو و اتیا او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې څلور پنځه ځای دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان نشانیان دي که چیرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شرنی ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی نو هغه واده د نورلا عمر اتلس کاله اوس به شاید دغسې پنځه ویشت کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د لکسر تکریه از ما یو خریې د اټمیشت مخ کی وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړي نه د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دیس معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشی نه ده نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي یعنی کوم یې عبد الله دي کوم باندې دي ما هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
تقریباً طالبان حکومت کی دوش کال مسئلہ نونن شاہ زنگ رات احمد اختر محمد مخدوم شاہ زنگ شدا سڑی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي اتصال شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 0 2 شمارا بیا وایم 0 0 0 8 8 3 5 0 2 مننه خیر دی سید آزادی شروع کار کوم وسخه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا شغ را سره حوري آزادی را دې ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه آزادی دا شپ کوم ستاسو شماره راخسته ته د زنګ وي ته معلومات شوی دي
معلومات
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي نو هر څوک د دغه کس په اکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 0 0 4 1 1 0 5 3 2. شمیره ځل بیا تکراروم 0 0 0 4 1 1 0 5 3 2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی دلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 0 9 0 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده: 0 0 8 2 2 3 4. دریمه شمېره ده: 0 0 2 7 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 0 9 0 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اور یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0 0 0 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 0 7 4 4 3 6 2 9. بله شمېره ده: 0 0 7 6 8 9. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدر ټول درنو او کدنو نړیوالو کار کوونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه. په دې لم ټول برکرو خوش خوشاله ده. ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کی په دې لم تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادبات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته یو موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 0 0 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 0 1 4 2 8 1 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3. 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3. بله شمېره: 0 0 0 8 4 6 4 3 0. 0 0 0 8 4 6 4 3 0. په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه، ګلونه احترامات تاسو له دغه شان د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له کله درم چې غاله رو جوړ خوخه او خوشاله توکل آرام بو کېږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوخه او خوشاله را رسولي زه هم میریا سانیټی ما د نګرهار ولایت په ډیکوټ ول سوالې نه درته زنګ وخلی زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادر کښوې دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې دی چې نادر کښوې دی کله معلومات یې یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردی د مخې په دا کشمیر وړي کې ونی پر واویا پر شل شپږ دیتا اخیری کې نوی کشمیر یو ځل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې صفر او دا بل شمیر ده دا هم ځان سره والی خامخا پر واویا درې واری نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم پر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواجه چې د دې رادیو ته غوږ نیول ته یو خاص سلام هم دغه وخت خیر ګلګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولا سوالی څخه ما روشن صاحب محترم دلتا زوګ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومي میر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادر کښوي دی دا ډونی ور دا دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کښوي دی څنګه او تور واسکټي پرتنو دا ډونی ور دا دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موخ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو اړې کولې سي صلات شمیرو ایم 0 اتاویا نوی او نوی تیر سوا او دوا دیرش یعنی 0 و ات 0 نه نه و زه درې دوا شمیره او دل بیا وایم 0 و ات نه 0 نه و زه درې دوا بلا سلات شمیره وایم 0 و سو او دیرش پندوس درې دیرش واتیا یعنی 0 و درې 0 زه 0 درې درې ات و نو په دې لاره چرچا ته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 اتاویا نوی و نوی 502 د استریا خو وختونه خو شي دي
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله د یلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې چې 15-14 کال کې زیات کم دغونو به کې چې ورڅی د ټلیفون نمبر 0 و 0 3 2 1 2 15 8 و دوهم نمبر چې اتصالات 0 و 8 5 9 15 3 1 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او یلا خلک دی لږ غوونه نوې شاد څوکي معلومات لري ما ته دی زنګوي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جو غوونه څو خو سره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مې من قبول کړي سلام علیکم
درنو دوستان د همدی ورستی پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې راولېږي د پیغام ثبتولو د ماشين شميره د همدې خبرونې په پای کې درته اعلانو تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه ژوند او ښه چاري غواړم خدای په امان مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د آزادی میلمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سلویخ په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړ شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټوله زندگی د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند خلکو ته نه دي ورکړ شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا اشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کړی کورو کې ژوندۍ کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کوم جریزم کوته پاتې واغی هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو. موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته دا بدبختی زندگی ته نه نه پیږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي دا زموږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچوي نور ځان وسوځي او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو هغې راځي که اداري امور ته ادارې د امور ورکړه مکتوب وزارت مالیې ته وزارت مالیې کې او دا مکتوب زموږ پروت ده وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته دوی موږ ته وایي چې تاسو هم نو زه خو یو ملکي شخص یم زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرا سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم ما څوک پرېږدي چې زه رئیس الوزرات لسم ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس صاحب الوزراته هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي ولې تر اوسه نتیجه منفي ده موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه. په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ د زړه خواله سره کوئ پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یوځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو چا ته عریضه وکړو کوم ځای ته لاړ شو ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دی تحصیل کړی ده هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده دا نه دولتي ټولنه ده دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري نو چې هغه کور ته راننه ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم وم ما وظیفه درلوده دا فرش د هغه نه ماته را پاتې ده د فعلم لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده موږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو دا ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ږیری نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته را تازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته، ځکه چې څلوېښت کاره یو انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن درد ټولو سره ده، موږ د وطن درد اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره یي، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ماته تقاعد پیسې نه دي را کړي. نو موږ ټول مصروفیت دي دا دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامع رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه ویلته، ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما غ لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي، موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته وی ورسي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، دا چې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو، چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نه شي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کړو، نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي، دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لس کې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چیرته چیغې ووهو، د یو وزارت مخکې خوا د عقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو، نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادیږي، زه اوس خپل د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی موږ ته یاګانه علت دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسو 2 میلیارد افغانۍ منظور شوی دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوی دي توشیح شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري، نو بیا مشکل پچی شي کېده چې توزیع نه شروع کیږي. ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي. ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي، په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې بیا جهانی ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیس پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعلن لپاره برحالو نه د تقاوت په نامه وضع کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، موږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي. یو ځای کې موږ راټول کی، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر هغه موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، موږ یې ورسره منو. دې کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، موږ نه بغاوت کوو، نه چانه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راو غواړي، موږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپل تلم، دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټول احترام کړی، زموږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران سي او دا ستاسو مسلم حق ده، دا موږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی، موږ یې منو، موږ ورسره کوم باغ نه لرو، ورسره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي. ځکه دا ټول مسلکي خلک دي، ټول پانتونونه ویلي، ټول لسانس دي، ټول ډاکټر لري، په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده، دې نه باید استفاده موسی، خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته. نو د څه موږ نه کوو چې موږ وو چې موږ امارت اسلامي نه منو، نه، هیڅ وخت دا خبر موږ نه کوو. موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو، دې زموږ مشران دي، موږ دې ته احترام لرو. د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي. نور شفقت زموږ چیرې چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي، په دولت باندې زموږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې موږ ته راکړي شي، نور موږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو. دولت نه هم شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو. د امارت اسلامي خوا ته موږ پراته یو، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو. موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي، د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڑنه نه ده نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده، او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده. ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګرچې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راد شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي، او سلويخ کاله وظیفه ای ځکی او د یو کراچی لاسی کراچی دی کنه یو خدای مو غټی کراچی دی دغه توان خونه لري نو اکثریت از ته 50% پینځه قوتي سیګریټ او پینځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابې خي دا خرڅي چې دغه ټوله د 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده یو تعداد گدای هم کیدام زده تو ما چې گدای په حالت کې باندې هم شته ده کتا چې ویډیوګانې واړی به زده تولګم گدای تم خلک مخسوی دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوان نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم به کوي هغه خرسي د فاميلي یاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ ژوندګی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وې دا خو ډیره سخت خبر ده په خار کې ووسیږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډیره مشكله خبر ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یای کم زوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به ولې باقی منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غړي دا په هر حالت شي به پښتو مکتب نوی کیږي دلته یو ته دا موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې هغه وظیفورم ټول په کور باندې هغه مرته ناشتي دغه جنجال مور په غاړه ده او بل دا متقاعد چې دا غټول عمرات دې ماش په خاطر کړی کزوی ته کوژده کې وې درې زده کلنې ماش په وخت زبې زوی ته کوژده وکم او کچېری دې چا قرض پیسې ورته وي چورو ورو درګه چې زدا ماش په وخت لم تاسو قرض پیسې درکبه دکاندارانو قرضدار دی فعلا لپاره متقاعدین ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکي وای چې ورو دا یو کال کې تا به زما پیسې وړي دې قرض نه راته راکې یعنی الته مونږ بیا به شویو د باندې توهین او تاخير ده چانه به پیسې ولا چې قرضدار د خوغه درغواړي کنه نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ ژوندګي نه ده چې مونږ یې تیرېو دلته نو دا په تګ حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغه سیټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکار زکو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا ورور دی یا ماما دی یا کاکا دی خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به ورکړي نو نه ته درې کلو پورې کنه احساسات زمونږ مړي دي هر څه ذاتی ختم امیدواری هم قطره ځکه مونږ زندگی کړی ده سن نه خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسیدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کیږي دې احساسات ټول مړ شوي دي بله لار هم تینه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نشیدلی نو دی به نور چی غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلولې شي دلته خدام مشکلات موږ لرو ځکه په داسند آتش په توش په تو کې د قرار لري د مرزونو ډکم د دتم مخکې ارزو کو چې د زنګلو د دې لري د ملات د دې لري د شکر کې به دای اخته دی ویني وړ به دای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاني نو دا مشکلات کله دا متقاعد په دې حالت کې د څه شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مولې دغه تقاوت کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې موږ باندې اندازه مشکلات درلودل الته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به ویلې تخصیص نشته ره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بل اخر هلته دونه و چې وره خرج به موږ کوو بودیجه به منظور شله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی وړې د مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او ژوندګي دي خارج کې چي دي متقاعدین هغه ژوندګي ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته وسه خپل حق نه لرسيږي چې زمونږ قرض پیسې دي ا بیمه مونږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاوت د دې لپاره ورکې ویل کېږي، دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري. مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم، تعلیم، قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد و بی اندازه لري. ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري، نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور به نو څه ووایو؟ نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
جانا نم